دا سجی رډو دا ټوپ جو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې کابل ته د پاکستان د سر ریاسم د سفر په اړه اوریدل شي چې پر افغان سوله بل افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی هم لرو چې له امریکا غواړي خپل پوځان له افغانستانه ژرونه باسي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. ترکیه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د الیاس دایي وژنه تراجیدي وبلله او د هند او پاکستان د سرحدي ځواکونو د جګړې پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. زلمی خلیلزاد او لوړپړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسید. شاغلی خلیلزاد ترکیه ته په سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو، د ولسمشر ځانګړي سلاکار ابراهیم کالین او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو خبرې وکړې. په انقره کې د امریکا د سفارت اعلامیه زیاتوي چې شاغلی خلیلزاد او ترکی چارواکو په دې هم بحث وکړ چې ترکیه څرنګه له نړیوالې ټولنې سره په همشغی په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي له لارې د جګړې د ختمولو د پروسې چټکتیا ته هڅول شي. پولیسکونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس تایی وشنه خندلې ده او ویلې دي چې هغه په جنگ ځپلې هلمند کې ډېر موثر خبریالي کوله. د وال سټریټ جورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې د ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایي د همکارۍ پوروړی یم. فوټو ژورنالیست اندرو کیلټی لیکلي چې د الیاس تایی له همکارۍ پرته به له هلمند د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه و. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي اشلی جاکسون ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دایی ډیر زړور او تکړه خبریالو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور و. له هغه سره کار دارته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله سیره وګورم. هغه نرسان پیژندلې، قمندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیڅ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
الیاس تایی په هلمند کې د ساجی رډو خبریال د پنشن بی پورس په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووشل شو. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ان ماری ایرکسن سورید د الیاس تایی وشنه یوه تراژیدي یاد کړه. داغلی سورید په حواله د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې راغلی چې په خپلواکو او آزادو رسنیو خبریالانو باندې بریدونه غندي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش لاندې شنې سره ملتیا شودلې. ګوتیرش ته نړۍ په ګوټ ګوټ په تیره بیا په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبریالانو وژنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. شغلې ګوتیرش ویلي چې د دغه سي جرمونو عاملینو ته د سزا ورکولو د معافیت په وړاندې باید ټول په ګډه هڅه وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر لوړپوړو چارواکو او د بشري حقونو لسکونو فعالانو له هغې ډلې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژنه غندلې ده. د هند او پاکستان ترمن د سرحد یوې بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او دواړه یې د ملکیت دعوه لري. هندي چارواکي وایي چې دا پیش هغه وخت رامنځته شوه چې هندي عسکرو د هند تر واک لاندې کشمیر ته د هغو کسانو د داخلېدو هڅې شنډې کړې چې شپږ ملکیان او درې سرحدي ساتونکي ووشل. پاکستاني لوري بیا ویلي دي چې د هند د پوځ برید ته د جمعې په شپه ځواب ورکړی او د پاکستان لور ته څلور ملکیان او یو سرتیری وژل شوي دي. همداراز پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ روان کال د ډزو په ترڅ کې تر 40 ډیر ملکیان وشل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته اونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پروند خبرو پر مهال وویل چې شاید د سپینه ماڼۍ څوکۍ تر لاسه نکړي. امریکایي رسنیو جو بایدن پر ټاکنو کې بریالۍ بلل دی. په دریو ایالتونو کې آریزونا، میشیګن او پنسلوانیا کې د جمهور غشتونکو حقوقي داوه چې رای دی بیا وشمیرل شي رد شوې ده. د دیوالی 15 ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي، خو د کورونا وبا له امله به دا جشن نن د تیر په څیر رنگین نه وي. د نوی ډیلی اوسیدونکو ویشالی وایي
نو څوک ولا خپل ماشومان له کوره بهر ولېجو. موږ بازار او لګاڼې ګڼې ډکو ځایونو ته لته ډډه کوو. لومړی ځل دی چې دیوالی ته د چمتووالي لپاره د توکو اخیستو پسې راوتلې یم. سږ کال وضعیت ډیر خراب دی.
په هند کې تر اوسه 8 میلیونه او 200 سره او تر دې لږ ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. او ساجر اډو په منځني سپټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
In the very near future
په ډیر نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار شاغل رزاق داوود په مشي یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي.
تر دې پلاوی وروسته به روانه اونۍ کابل ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان لاړ شي او پر افغان سوله به د افغانستان له چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په دې خبرې کوي چې امریکا د خپل پوځیان شر له افغانستان نه باسي. په دې خبرونه کې دا هم اوري چې نړیوالو خبریالانو دا صدر رډو د خبریال الیاس رای کار بې ساری بللی او په دې خبرونه کې
همدغه سړک د شهید الیاس دعی په نوم باندې ونمود.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړو.
لاس لکه یو لاس لکه روپی وایته ولري سي ادا قرته واده وکي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې افغانستان ته ځي. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو ویلي چې عمران خان بل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغان سولې او ثبات او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. صفی الله سنګزی راپور لري.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي، څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبري الته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خبره کړي. دا بل لومړی وار و چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږیدلې او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استاذي محمد عمر داوودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داوودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټوئیټر باندې شریکه کړې.
In the very near future
په ډیر نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار شاغل رزاق داوود په مشي یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب شاغل عمران خان هم سفر وکړي.
شاغل داوود زی پرتل دی چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي. د ولسمشر غنی د متبادل سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان د په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه و. د داوودزی په خبره د افغانستان د ریز اوس بدل شوی دا چې څنګه خغلی داوودزی په اړه وویل
موږ په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میستر راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندو یو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوه کې د طالبانو د موجودیت آسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لړلې چې دواړو ور باندې پریکړه کړې او صلاته پر رسیدلې یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمز د خبرو آسانچاري شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړي. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19مه په دوحه کې شوی تړون د پاکستان د اسانچارۍ نتیجه بولي. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپرېږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې کېږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته ملا تړلې او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د سر اعظم عمران خان د کابل د سفر پر مهال بروانونه د افغانستان د سولې پر هلو ځلو خبرې وشي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اروپا او منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړی دی. د دې سفر په ترڅ کې به پومپیو وو هیوادونو ته لاړ شي. د قطر ته هم سفر کوي او د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د فرانسې له چارواکو سره خبري وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د دې لیدنې کتنې په دورشل کې رسنیو ته ویلي دي چې له شاغلي پومپیو به وغوړي چې امریکا د افغانستان ژر خپل پوځیان نه بسي. اسمت ساروان راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کار وانه خلی. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوی دی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره وویني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبريال د وی پښتنې په ځواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه ته اشاره وویل.
زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراقه هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به یې دوی ته ووایم.
د فبروري په 19مه نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په وروستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دي ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کېږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ترامپ له لوري له دندې ګوښه شو تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ ته په استولي لیکي ویلي سره لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ترامپ د اقداماتو ستاینه کوي خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغسې دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایي رسنۍ وایي د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به له افغانستان د پوځیانو د ژر ایستلو لپاره د پوځ متقاعد ډګروال ډاګلاس مکګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګماري. د مکګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنۍ حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلی وو ولسمشر ترامپ ته یې سپارښتنه درلوده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوځیان وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ستی رادیو د خبريال الیاس تای کار د هغه نړیوال همکاران هم بي ساري بولي. الیاس تای د پنځشنبې پر ورځ په لشکرګاه کې د په موټر پوري د نشلول سبي بم په چاودنه کې ووشل شو. ملالی بشیر د بهرنیو همکارانو سره خبري کړي او دا راپور چمتو کړ.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي آشلی جاکسن وایي لومړی ځل یې په 2013 کال کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایی سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللی وه. آشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس دایی نوم یادوه او ویل یې چې دا خبریال ډیر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای سي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials, and I think it's probably down to
the ډېر خلک پیژندل دل قابلګانو نیولې تر قومندانانو او حکومتي چارواکو پوری خلک پیژندل. د دې یو لامل د شخصیت وو چې خلکو ورته نشوي ویلای. دا د یو ډېر ښه خبريال نه خده او زه په هیګم دا هیڅ آسان کار نه دی. د ډېر زړور وو په ځانګړي توګه کله چې د هلمند امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ډېر خراب شو.
آشلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دایي له خطر سره مخامخ وو خو ده بیا هم خپل دنده په پوره لیوالتیا تر سره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاتې سي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د آشلی په وینا د دایي وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یوه لویه ضایعه ده چې پوسی هلته څه روان دي.
The rest of us who care about
دایی غوندی کسان نوی نو د هلمند کیسې به څوک کوي. د دایی د وژل کېدو غمیزه ټول ډیر ژوره حس کړی ده.
اندرو کویلټي یو آزاد خبریال او اکاستی چې په کابل کې اوسي د استرالیا تبعتی او لومړی ځل په 2014 کال کې افغانستان ته تللی و. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپورونه ورکړي او دی وایي دا کار یې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په مرسته کړی. اندرو کویلټي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی ل 2014 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایی له برکته خپره سوي. اندرو پر خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 150 نورو نړیوالو رسنیو او خبریالانو نومونه لیکلي چې الیاس دایی ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې وه. په دغو ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیسټ، د افغانستان د څېړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سټارز اینڈ سٹرایپس او داسې نور ادارې یادې سوي چې د الیاس دایی په همکارۍ نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
په ګردیز کې وارد د الیاس دایی په نوم شو. بلور ته د پکتیا او خوست خبریالانو د دایی د وژلو د پیښې د غندلو پر مهال پرون له حکومت وغوښتل چې دا پیښه جدي وڅېړي. احسان آریان له ګردیزه راپور لري.
په پکتیا کې د مرکز ګردیز اړوند د لوړ پوړیزو ودانیو په سیمه کې تازه جوړ شوی واټ په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دایی په نوم ونومول شو. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی وی له د کار څخه موخه هغه ډلو ته چې عام خلک او خبريالان وژني د دې پیغام ورکول دي چې دوی به همیش د خلکو په زړونو کې وي.
همدغه سړک د شهید الیاس دایی په نوم باندې ونومو ترڅو منګه ټولو هغه خلکو ته چې هغوی ملکی خلک ژورنالیستان وژني دا پیغام ورکو چې دوی به که په فزیکي ډول له موږ نه واخلي ما د دوی ارمان او د دوی هغه نوم به نه یوازې زموږ په زړونو کې بلکې په تاریخ کې هم موږ ثبتوو.
په پکتیا کې د یو نیم کیلومتر په اوږدوالي د غسرک د 28 میلیونه افغانیو په لګښت د خرولې له خوا جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې چارې په دریو میاشتو کې بشپړې شوې دي. په پکتیا کې د پریس کلب مشر فرید الله احمد زی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګند کړه چې د الیاس دایی قضیه به هم لکه د نورو په څیر هیر او جزئیات به له دوی سره شریک نشي.
هغه پلټنې چې باید د خبریالانو د وژنې یا د شهادت چې باید له ولس او تر څنګ له خبریالانو سره شریک شوی وي نو حکومت پلټنه کړې ده. نه هغه کمیټي چې د خبریالانو لپاره کوم فعالیت ترسره کوي، کوم خبریالان چې په شهادت رسېدلي دي د هغوی قضیه په سم ډول نه ده ترسره کړې.
له بلې خوا د پکتیا په گاونډ خوست ولایت کې هم د ځایي ملي او نړیوالو رسنیو خبریالان په هلمند کې د شوې پېښې په غبرګون کې راټول شوي وو. په دې ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات د الیاس دایی وژنې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید خبریالانو ته خوندي چاپیریال برابر کړي.
د الیاس دایی وژل کېدو دا هم خوده چې افغانستان لا هم د خبریالانو او د رسنیو لپاره مسؤل او خوندي ځای نه دی. زموږ په دې برخه کې هم له افغان حکومت غوښتنه دا ده چې باید د دې لوري په ساتنه او همدارنګه دوی ته د ښې کاري ساحې په برابرولو کې ځانګړی پام وساتي.
الیاس تایی لطیری ویلسی زرعیس پا هلمند که دا ازادی راڈیو خبریال و
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
وایي په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د الیاس تایی د وژلو د پیښې په اړه نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم اوریدل شي. دغه چاپی خبرونو نور کوم موضوعات د افغانستان په اړه راخیستي دي. اسمت سروان کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي خو افغانان لا هم بایدن ته هیله لري. د لیکنې لیکوال توماس ګیبنس وایي په تیرو 1900 کلونو کې د افغانستان جګړه درو ولسمشرانو جو بایدن ته په میراث پرېښوده. دا جګړه د جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ په دوره کې پیل شوه، ورپسې اوباما او ترامپ ولسمشران شول. د لیکوال په باور دا د افغانستان او افغانانو لپاره سخت وختونه دي، ځکه چې بایدن هم ویلي چې له افغانستانه پوځیان باسي. بایدن د سشکال په لومړیو کې په فارن افیرس خبرونه کې لیکلي وو، لکه څرنګه چې مې پخوا استدلال کړی، موږ باید له افغانستان او منځني ختیځ څخه د خپلو پوځیانو لوی اکثریت وباسو او خپل ماموریت القاعده او داعش ته محدود کړو. خو افغان چارواکي فکر کوي چې بایدن به د ترامپ په پرتله په مسؤلانه ډول خپل پوځیان وباسي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم د پخوانی وزیر نرګس نهان خبرو ته اشاره کړې چې وایي په دې پوهیږي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې یو سل اتیا درجه تغییر نه راځي، خو د بایدن تر مشرۍ لاندې اداره به دا کار په ډیر مسؤلانه ډول وکړي. نیویارک ټایمز وایي په کابل او واشنگټن کې ځینې چارواکي چې امنیتی چارو خبر دی وای داسې ویرشته چې ولسمشر ترامپ ممکن د خپلې دورې په دې وروستیو ورځو کې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. امنیتي چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته غوښتل شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ویندوی ډګروال سونی لګیت دا خبره رد کړه چې ګنې میلر واشنگټن ته بلل شوی دی. Human Rights Watch یا د بشری حقوقو د څار ډلې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلي الیاس دایی د رسنیو د غنو نور خبريالانو په شان د طالبانو لګواښونو سره مخامخ وو. په دې لیکنه کې د دایی د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي تر بیانې دوه وروسته راغلي، که څه هم طالبانو د دې لیکنې د خبرېدو تر شیبې پورې د الیاس دایی د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو دایی په خپله د بشري حقونو څارونکو ډلې ته ویلي وو چې ګڼ خبرداري ورکړل شوي وو چې د طالبانو د جګړې په اړه له راپور ورکولو لاس واخلي. خبرونه وایي چې طالبان عموما له مقناطیسي بمونو او چاودیدونکو موادو کار اخلي او ډیر ځلې ملکي افغانان قرباني کیږي چې دا جنگي جنایت دی. د بشري حقونو د څار ډلوي یوازې د کار په خاطر د الیاس دایي وژل کېده، افغان رسنیو ته دا پیغام لري چې که د طالبانو په اړه راپورونه جوړوي نو لستر خطر سره به مخامخ کیشي.
د هند او پاکستان سرحدي ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل ډزې کړې دي چې د ملکیانو په شمول په دې بریدونو کې دواړو خواو ته 15 کسان وژل شوي دي. جزئیات د صفي الله سنگزي په راپور کې.
د هندي کشمیر یو روختون ته د جمعې د ورځې د راکټي بریدونو ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امتیاز په نوم د سیمې یو اوسیدونکی په روختون کې د خپلو بسترې خپلوانو په کټ ولاړ دی او وایي که حکومت جګړه ونه دروي تر دې به لا زیات ملکیان زیانمن شي. هغه رویټرز آژانس ته وویل
زموږ شپه کسان ټپیان شوي دي. په دې ډزو کې دلته مو روختون کې بسترې کړي. زه له حکومت غواړم چې په سرحد کې بریدونه ودروي. د دې سیمې خلک سخت ویریدلي، ډیر ځوریدلي. له دې ویر لري که دا جنگ څو ورځې نور هم دوام وکړي سخت زیان به واړوي.
په کشمیر کې د بارمولا ولسوالۍ مسؤل ریاض احمد ملک ویلي د پاکستان پوځیانو د اوربند تړون تر پښو لاندې کړی او د پولې دیخوا کلي پراکټونه ویشتلي دي. د پاکستان او هند پوله ساتو ځواکونو د جمعې له سهاره د یو بل پوستي هدف وګرځولی او ډزې تر ماښامه تبادله کېدلې. د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته تر ماښامه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پوځیانو او ملکیانو دواړو ته مرګ ژوبلې اوښتي. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې هندي پوله ساتو ځواکونو د دوی د ملکیانو استوګنځي هدف ګرځولي او په طالبانو او سمانی کلیو یې د راکټ او هوانونو ډزې کړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR ویلي پاکستاني پوځیانو د هند د غبریدونو جواب ویلی او د هندي عسکرو پوستې په نښه کړې. هند او پاکستان په خپلو څلورو لویو جګړو کې درې خاص د کشمیر په سر کړي او هر یو دا سیمه خپله بولي. د 2019 کال د اگست په 15مه کله چې هند د جمو او کشمیر نیمه کورواکي ورختمه کړه، د پاکستان توند غبرګونی وپارو. تر هغه څو میاشتې مخکې په فبروري کې لانجه دی حد ته رسیدلې و چې هند او پاکستان د یو بل خاورې بمبار هم کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
یوه ایرانی موډل چې د تیزابو په حمله کې سرګړندې شوې وي، لس کاله وروسته یې خپل کار ته دوام ورکړی. معصومی تر اوسه په تهران کې 8 بیلابیل عملیات کړي او په امریکا کې هم یو عملیات کړی چې بریالی نه شو. جزئیات ته ملالی بشیر پوراپور کې.
لس کاله مخکې ایرانی موډل معصومی عطایل خپل میړه سره طلاق وکړ. له هغه وروسته د دې د میړه پلار پر دې باندې تیزاب وشندل. په دې حمله کې د معصومی دواړې سرګړندې شوې.
تیزاب و حمله بیلابیل لاملونه لري. اکثره وختونه په داسې ښځو تیزاب شندل کیږي چې هغوی طلاق وکړي او یا هم له هغه چا سره واده وکړي چې خوښ یې نه وي. ایرانی نارینه داسې فکر کوي چې د هغو ښځو څښتن دي چې د دوی په وینا دوی مینه ورسره کوي، نو دوی ځان ته اجازه ورکوي چې دا ډول کارونه وکړي.
د معصومی زوی هغه مهال 2 کلن وو کله چې د دې په خوانی خسر پر دې باندې تیزاب وشندل. د دې مخ ځان او لاسونه یې سخت وسوځل. معصومی د ایران له حکومت غوښتي چې د تیزاب حمله کوونکو ته د سزا یې سخت سي. لدی حمله ورسته معصومه په جوړ خپګان اختص و او لکوره نه وته ځکه نه غشتل خلکی وویني. خو نن دا د ایران له هغو مدلانو ګڼل کیږي چې د تیزاب تر حمله ورسته هم له ژوند هیلې نه دښ کولی او خپل کار ته دوام ورکړی دی. دا اوس د ایران د کلتوري او فیشنی کالو مدل ده.
که ما نشون بدیم که یک مدل بر اساس اون شاخصه
ما غوښتل د مدل په توګه خپل کار ته دوام ورکړم، ځکه خایست په ظاهري بڼه کې نه دی. که څوک خپل تیرا و بایلی دا په دې معنی نه ده چې دوی نور خایسته نه دي. خایست بیل تعریف لري.
زیبایی میتونه تعریفای دیگه هم داشته باشه.
معصومی عطایی تر اوسه په تهران کې 8 جراحي عملیات کړي دي او یو کال یې په امریکا کې هم تیر کړی چې د سترګو بینایي یې راسي، خو هغه عملیات یې هم بریالي نسول.
خیلی سخت بود، روحیه مو وخته بودم.
دا د ما په ژوند کې ډیر سخت وخت و. زه په ژور خفګان اخته سوی وم. زه په قهر اوسیدم او خپل نابینایی او مخ ته مې زړه په تنګ و. 2 کاله یې وخت واخیست چې زه بیرته ژوند ته ستنسم.
1 سال 2 سال طول کشید تا من دوباره به خودم بیام.
په 2019 کال کې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې د تیزابو حمله کوونکو ته سخته سزا ورکوي او د قربانیانو لا زیات ملاتړ کوي. خو معصومه وایي چې دا قوانین اوس هم کافي نه دي. د دې پخوانی خسر پر دې د تیزابو د حمله په بدل کې په ورته سزا محکوم سو، خو معصومه د هغه د بخښلو پریکړه وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند لنادلی ولسوالي پر استولې سمس کلی کلیری الیاس سایی که هر چا وشلې وي دا خیانت او وحشت به پټ نشي. عبید الرحمن له کابل لیکي الیاس سایی هغه چا وشلې دي چې هغه د بیان لا سدي سره مخالفت کوي. مایوان له بغلان لیکلی دی د الیاس تای پر وژنه خوشینه یم. اجمل له سروبی لیکلی دی الیاس تای زکه ووژل شو چې هغه حقایق بیانول. عبدالواحد منقق له کندهار لیکلی دلته له شپې رئیس باران وری هوا یې خشوې ده. بنفشه وردک لیکي له تیر شپې رئیس په میدان وردک کې باران وری. قاری محمد مدنی له واما څخه دی کې له مرکز پارون تر واما ولسوالی پورې پر پلاتو غرونو واوره ورېدلې. سنا سادات لمیدان ورده کلی که وصلوال د دې لپاره خبریالان وشنی چې د دوی خبرونه خپاره نشي. نعمت روان د غسنی لیکي له طالبانو سره د سولې خبري ودرول شي ځکه چې دوی خپلواک نه دي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبانو د سولې خبري پیچلی کړي. اته بجه او دیرش دقیقه شوي لنډ خبرونه. زلمی خلیلزاد او لوړپړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسېد. په لسګونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس ته یوه شنه خندلې ده او ویلې دي چې هغه په جنګ ځپلې هلمند کې ډېره موثره خبریالي کوله. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این ماري اریکسن سوریت د الیاس ته یوه شنه یوه تراژیدي یاده کړه. د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد وی بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې شاید د سپینه ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. او د دیوالی 15 ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي. دا ساجی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه میو منی ز وګما جبر خیلیم او د کور کلی یوه بل خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان د ځان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیزې کیندي او څنګه په ودونو کې لا بی ځایه مصارف ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. په فایل کې راپور ته وښی.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بې وزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یاد دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکې موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي،
د ما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. له وخت نه چې هغه کوژده کړې ده مصارف یې ډېر سوي دي، مخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د لغی خوانم ډیر کسانی د منغه لخوانم کسانی بیا غا د گرمی ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامي. یعنی هتاه باید لس لکه یو لس لکه روپی باید ولري چې اده قلت واده وکي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم. هلته مې ولس کسې زډاله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایل په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول. خو تر څنګ یو میرمنه او یو ځوان په خپل ماینس کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې داسې ورسره پایل کړي.
اجازه ده چې مرکه در سره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مې مریم ده.
مریم جان، څنګه دی بازار کې راغلی او د سختې په دې کالې او په دې راشي سامانو کې څنګه خبره ده؟
مې مافل لرو، دوه د مافل لرو خرید لپاره راغلی اوسه.
چا سره راغلی خرید ته؟
دا کا د لور واده مې ده.
ان دا ټول چې د زلته ګورم د لاس نفر خزي چې دین جونې چې د ټولم دی کا د لور سره راغلی دي.
هو دا ټول یو ځای راغلی اوسه خرید لپاره.
اول دم لري کسان راغلی دي د خرید ته، په دوه کسه درې کسنه کې د خرید.
نو باز نو رسم راواز ده، نو مونږ هم ټول یو ځای شلو را خرید لپاره.
زوم ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټول ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکې، بیا تاسو ټول ته تحفه به مخلي درته اتمن کنه، نو مشکل ونی؟
نه نو مشکل ونی، نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو مونږ هم چا سره کاکا لور مې ده، نو مونږ هم راغلی سو ور سره.
که ته واده کوې جو کې به تر خرید کې هم داسې ډېر خلک به
دی خلاص کسې دي، نو مونږ زبر چل کسه وځو.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینه ناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتره وخت د واد معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اته نپاره، لس نپاره، دولس نپاره، پنځه نپاره، شپږ نپاره اتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان دی لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار
مصارف څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، موږ چې کلور ورکړې او یا ملچانه کړې ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه دا مجبوره ده. د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځای کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه نه دومره وکولی شي، اوس خو حالت اقتصادي م خنه دي، کورنۍ ډېر عایداتي منبع نه لري چې وکولای شي ټول مصارف متقبل شي.
لواده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول، د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چشل نفر اور سرازی بیا غوی ټل تلاش ډوډۍ ورکا او په خرید کې بیا یوی ته یو شای واخلا چې ډیر غزاف مصرف دی. دا غیر له دیواده نه دا بیخی غزاف مصرف دی، هیڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفر را قلاغ جنید مثلا یو خور چې رانه مې ور سره کوي یو شهر ته اخلې، هغه درې نفر لا څلور نفر نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپل باید متوجه سی، خپل باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دا غجنی سلادر هغه باید خپل ځان لک پو کې خپل پوشي چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
حسین علیزی د هلمند اوسیدونکی یم. زما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک داسې عادت لري چې یو نامزدیږي یا یو واده یي بله ټول انجینې ورسره یو ځای کیږي بیا دې ته ځي، او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې دامات پر کور باندې لویږي.
څه وزن د لنګار د لغمان نیمه او نیازیمه خریته چیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخلا، ورته ماته موبایل واخلا، ورته ماته مثال صحت واخلا، دا 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 ښه کار نه ده. یو خو په سړی باندې بوج راځي، بل شریعت کې هم دا ښه کار نه ده.
خرید ته باید په اندازه لر شي.
اگران اوریدونکو دا چې ولی زین کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزانه سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او د تورته پښتني زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
ولی ځینی کورنۍ کله چې د یو لور وادي یا د زوی وادي به ډیر کسان د واده د سودا اخیستلو لپاره ځان سره بي، الا ته څه ده؟
افغانان په یو سنتي یو رسم رواج دار ټولنه کې ژوند کوو چې ډیر ښې ځانګړتیاوې هم لري، او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي، داسې پاتې دي، دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي، او په څنګ کې هوا سو ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې دی هستوی چې د خرید تزرخی کې او د استجمی یا د دې او د خلک زیات لاړ شي خرید وکړي.
هغه لمومن دا به کوم مشکلات جوړ کړي؟ البته دا ډیر خلک چې لاړ شي د وادر سودا خستل دوه پرده بستونځي هم جوړ کړي کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیات دي د سولې حاضر نستونځ اول خو مهمه مشکل دا دی چې د اقتصادي لحاظ ډیر زیان وردی، ځکه کله 10 نفر یا 12 نفر یو خرید تزي هدا ته بودیجه پکار دی چې د مثلا د غرمی ډوډۍ خوځ کړي سار وخت دي، او د دې یو کرایا یا مثلا د خوراک د دې د دې پسند کې د ته بایت هم یو توفه وخصل شي، ځکه دا هم یو راي د خریدار سوګزي د غې د ذوق مطابق یا خپل خوخي یا غدي زوم کورنۍ ورته کالی اخلي، مشرانو ته مثلا کمیسونه اخلي، تبسته یو سټ کالی ورته اخلي، دا غټ ګروپ چیزي وخت هم ډیر ځای کېږي د دې مثلا ټول په یو نظر نی هباز خریدونکو کې حتی ستونزې رامنځته کیږي، پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي، زیاتره د علاقه د او د انجلې د کورنۍ او په څنګ کې هغه دکان تم چیزي یا بازار ته چیزي یا دکاندار هم د وخت نه استفاده کوي، ګوري چې تعداد خلک زیات دي، ډیر لوړه به خپل جنس باندې کوي، یعنی وای چې مدا یو وخت نه راځي 400 توای دي اخصل شي اخلي، نو استهام وبربارم جوړي زیاتره دکانونه به خې باندې یا تاغ نور عادي خلک چې ضرورت هم لري چې ګوري هغه دکان کې وبربار دي مخفل چې کله بازار ته چې ګوري دکان خلک ډیر دي یا ناشتي یا غي سره هم دي خرید کړي، هغه شیم کو پکاره میزه خیر ورځ بل به خلوص خو دا فرصت نشته دکاندار مې چې بس بل ورځ به را شیخ خپل سودا وخلی زوس مصرفای ما، نو دا غزنې ستونزې او مشکلات دي چې من سره زی.
هغه مومنده به کورونا ته خصوصا د زوم او د ناوي کورونا ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډیره مهمه شه، د دې ناوي مصرف نه دا مصرف دي، د دې پسند کې شورته خوشحالي لري او سی ګورته د دې پسند کې تشویش لري، استرس لري، مثلا قرضدار نشو، مثلا مصرف هم زیاتون شي، بعض وخت کیږي چې مثلا وای ما تاریخ نو واخستی مختصته خاخستی و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دام په منځ کې راځي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي، بیا سره زد و زد بازی کیږي، حتی هغه د زوم او د ناوی پرویمند ډیر تاثیر کوي. زیاتره په بعض کورنوي کې دغه شته چې هغه هوا سوالمن چې واده تلري دغه مختل کیږي او خلک خپل خوشحالي ته نه پات کیږي، بعض اختلافات پیدا کیږي، بعض مصارف ډیریږي، بعد واده تاثیرات دي ځکه هغه زوم مجبور دی چې دغه سد واده قرض خلاص کړي، سد خرید خلاص کړي، چې چې اخیستی دا ټول.
اوس هلاري څه دی غلی مومن؟ اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا دغه سه ډیرو تګونو نه مثلا ډیر خلک د خرید ته بولونه جلوګیری وشي؟
یعنی هر شی په هغه شرایط او په هغه اوضاع مطابق باید وشي، خصوصا په شرایطو کې تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډیر ګروپ ته خار ته لاړ شي. هلاري به دی چې دغه ډیرو خریدونو نه جلوګیری وشي، لکه الای واخصل شي، هغه چې اشد ضرورت یې هغه چې ایجاب کوي چې ضرور دغه واخصل شي. دوه نفر دو سالور دغه نه زیات په فکر نه کوم چې لازمه خپل هغه ناوي کوم یو سره زی چون یو مشر ده دغه سره یو سرګټه یو ملګرتیا سره وکي، او یو یا دوه کسه د زوم د خو نه زوم مور یا د زوم پلار دغه نه کفایت کوي، ډیر نور خپلوان ته مثلا خاله او عمه او ماما خزه او کاکا خزه شته پاره کورانه کې خخه مشران لرو، نو دا خو دې ته فکرونه کې چې دا د تسپکاوه دي چې دې بونت للی دسه یو کورانه دا پر مالات کې بیا سبا دغه کورانه مچ شي بیا دې ته دغه که یعنی ست سالانه کوي هم دا خدا چې یو نفر د ابتکارو کې شروع کی.
دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا خې چاره.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوڑے اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام خدای متوده او خوشاله لره په ژمي کې له هرڅنه تودې جامې او توده کوټه خوند کوي خو چې لرګي سکاره گاز او یا هم برق وي دلته خدای هرڅه د سړی په سر دی نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولای شي او نه ځان ټول ژمي له سړو ریګ دی او دا دواوي کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا خدای مو په نسمه مړوه خدای مو د مونږ له زړه خبر کا د خبرونه په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوړو
په خبرونو کې ګډ وډ خبرونه دغه دي
نتاقان
خدمت الله وران کار
او زه بالا شمه
د خبرونو سرټکی
ویل کیږي چې پارک سینما شاید بچای وزېګوي
د غلو او لوټمارانو په ټس کې کراچۍ والا وز غلول شول
د ښار په څلور لارو بیا لاس وهل کیږي
او د شمو تجارت خپایلا ورکړه د خبرونو توصیل
ویل کیږي چې پارک سینما شاید خکلی او په موډ برابر بچای وزېګوي د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوې دي چې د پارک زړې سینما د نوي بچی راوړلو لپاره ځان قربانی ته چمتو کړی دی خبر زیاتوی چې د پارک سینما بچای با خامخا څو منزله مدرن رستورانت او هوټل او یا هم کومه بل خکلی ودانۍ وي چې د ډالرو په زور به آسمان ته لوړ شي په خبر کې ویل شوی چې پارک زړه سینما اسه هم د پیسېدارو په زړه کې لکه د زړه اغزی خخوا نورانول او د تاریخ کندې ته گزارول یې حتمی وو د پارک زړې سینما په مړینا یوازې څو تنه پوډریان خوشینه او د پارک سینما په پارک کې لدې غمه پوډر وهي
د غلو او لوټمارانو په ټس کې کراچۍ والا وز غلول شول بي خبر آژانس خبر را کوي چې د حکومت زور په غلو نه رسیدو نو مخې په کراچۍ والا ورواړه وو او دومره وزغلول چې زړی چپلې او چپلکی پر ځای پاتې شوی خبر زیاتوي چې هر نوې چوروال راځي نو یو زل خپل ډک زړه په کراچۍ والا او تشوي او زغلوي دا چې دا زل بیا کراچۍ والا خواران چرته کراچۍ دروي لا معلومه نه ده خو د کراچۍ کارپوهان وایي چې دا حس زغلول رازغلول او د خلکو پام بل خوا اړول دي څو وخت وروسته به هر څه زړه په زړوي
د ښار په څلور لارو بیا لاس وهل کیږي د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوې دي چې چوروالۍ بیا د ښار په څلور لارو اخته ده او غواړي هغه ګنجونه چې تیرو حکومتونو هلته خښ کړي راوباسي او ښار پرې آباد کړي خبر وایي چې دا ډول ډیرو چوروالانو څلور لارې ورانې او آبادې کړې خو څه یې ترې بوت نه کړل ځکه دا ورانول آبادول د بودیجو د وهلو لپاره وي نه د کومې اوږدې مودې پلان له مخې چې یو ځل آباد شي او څو کلونه کار ورکړي همدغه د خاورو لاندې باندې کول هم بې ګټې نه وي لکه چې وایي برکات په حرکت کې دی
او د شمو تجارت خپایلا ورکړه د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې له همدې عمله ډیر زیات شمه هیواته راوارېدیږي او بیا دلته د شهیدانو په یاد بلیږي خبر زیاتوي چې له دې نوي موډ سره کله یوې خوا د شمو بلولو میلې جوړیږي نو له بلې خوا یې له هرې اوښکې تویدو سره څو ډالره د ځینو جیبونو ته لویږي د سوداګرۍ چارو ماهرین وایي که د مرګونو لړۍ هم داسې روانه وه، نو له تابوتونو علاوه به د شمو په سوداګرۍ کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي، او بیا به یې خلک لکه د هندوستانیانو حق و ناحق په لارو او کوڅو کې هم بلوي. خبرونه همدومره وه.
اوس دا هم واورئ. و سره یا کرونا را روانه ده،
اوازی خویدینو سو وایو،
کاشکی دی لیگ وړو غوړی او نور شیان را وړی وای، بیا به نه پیدا کیگی.
وسه شی به راوړم، هغه سور په مو چې درلودی هغه خو مو په هغه په خوانو یا وازو له لاسه وته.
ګلاس منځلو شیان خو راوړه چې لاسونه خو ورته مینځو.
لټولو خدا ده چې کورته لرګي واخلو چې کوټه تودی کرونا تاثیر نشي کولای.
د مالټو او سنتروم غمه وکه، مڼې انار ذخیره کا، وای چې میوې څوک خوري نه یې نیسي، که یې ونیسیم په خطی ریږي.
دا دې سمه خبره وکړه، خو چې پیسې نه یې مالټې او سنترې به پسې شي واخلم.
په خیخانو یې واخله، ورته ووایه چې غوټۍ ته په زمستاني کې ټوله تازه میوه راوړئ، ویټامینونه او د قوت شربتونه راوړي. د غوټۍ جامې اسیم ډېرې دي.
خدای دې په نس مړه که په دې هوښیارۍ سم دی افلاطون عقل در سره دی. زمستانی څه کوو؟ دغه په ځای د تازه میوې، ملټي ویټامین ګولۍ، ویټامین ډي او نور د مینځلو شیان راوړي.
او
ته ودرېږه چې زه زنګ ورته ووهم.
او چې تر اوسه به یې څه اخیستیم نه وي.
ته غلی شه. بلې، وعلیکم سلام. او اورم اورم، ښه شکر د تاسې سال دی. زه شکر دی چې ښه. غوټۍ ښه ده خو له کرونا ډارېږي. نه پوهېږم، خو ډېره ترې ډارېږي، وایي کمزور یم. ځه زمستاني څه کوې مه پسې ګرځئ. نو چې بیا ډېر کلکې د جامو او نورو شیانو په ځای تازه میوې، لیمو، نارنج، ادرک، مالټې، ویټامین ګولۍ او ویټامین ډي راوړئ. هو، د دې لپاره چې د کرونا دویمه څپه را روانه ده. غوټۍ وایي چې دا شیان وخورم او جوړه پاتې شم. هو، ډېرې ډېرې راوړئ، اوس خو ژمی دی نه خرابیږي. او په میوو کې مالټې، سنترې، کینو، انار، مڼې، کیوی، اناناس او نور چې مقصد ویټامین سي ولري. هو هو هو، خیر یوسې خیر یوسې. هیڅوک مه ورسره راولئ، په موټر کې راواچوه او ته ورسره راسپور شه، بس خیر و خلاص. هسې هم کرونا د بیروبار ښه نه دی. هو هو، زه په مخه دې ښه. ځه والکه، کریټونه پرې خالي کوه چې ورستې در نه کی ګوره. او زه د خدای په امان، په مخه دې ښه.
سړیه، کاشکې دې د غوښو او د وریځو ورته ویلي وای، دا میوې به په څه شي پسې خورو؟
زه دومره سترګې خو به دوی هم لري کنه.
ځینې وخت د مقررې لپاره دا ډول ازموینې هم اخیستل کیږي، پام وکړئ. امر صاحب، د آینګر نوبت دی.
ورشه دای والا.
ښه امر صاحب، مغواړي
د څه لپاره
امتحان در څخه اخلي؟
امر صاحب انګری کړی ده؟
نه معلم وو، لامدې عمله هر څوک چې مقرروي یو ځل امتحان ورناخلي.
د څه لپاره؟
بس دغه د امتحان اخیستل شوق دی، دا ټول عمر په معلمۍ کې امتحانونه اخیستي دي.
دا خو ډیره سخته شوه، ځکه چې ما کله هم امتحان نه دی ورکړی.
زه ما ورخطا کیږه، اسانه پوښتنې در څخه کوي.
زه خو وایم چې له دې دندې نه تیر شم، امتحان نشم ورکولی.
ساده کیږه ما، ډیر ښه چانس دی درته که ته لاړ شي بل راځي.
له امتحان نه ډارېږم.
درته وایم چې ډارېږم ما، اسانه پوښتنه در څخه کوي.
مثلا د څه شي پوښتنه به وکړي؟
شاید همدغه د آینګری پوښتنې در څخه وکړي.
نو چې آینګری نه ده کړې، د آینګری په تخنیکونو کله پوهېږي؟
زه هم وایم چې نه پوهېږي، له همدې امله یې امتحان اسانه دی.
پوه نه شوم.
خو د سوال په ځواب کې دي چې هر څه ورته وویل ویې وایه، دی نه پوهېږي چې صحیح دی وویلی که غلط، په پټو سترګو دي کامیابه وي.
زه نو چې ته وایې ور بشم.
یو ځل بیا ستړی ماشي په خیر راغلی
خیر یوسف صاحب مننه
ورخطا کېږم سخت پښتنې نظر څخه کوم یوازې د دې لپاره چې بیا څوک ونه وایي چې عامر صاحب په پټو سترګو خلک مقرروي دغه ډول امتحان اخلم پوه نه شوې
پوه شوم خو د امتحان له نومه ویرېږم کاشکې د نوی راڅخه اخیستی
مه ویرېږه چې امتحان وانخلم زړه مې چوي پوه شوې که نه
پوه شوم صاحب ښه ځنو پیل کړه
تیار یې
هو صاحب
لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د څو کالو راهیسې آینګاري کوې
صاحب له شلو کلونو راهیسې
ډېر ښه د آینګاري د سامانونو نومونه راته واخله
ښه صاحب سندان چکوش کورا دمپخ آهنګیر رینا بورنده تیشا
بس 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 کامیاب شوې ځانو په ایماندارۍ سره به دې کار کوې
خیر یوسف صاحب په سترګو
شوق لري نو ځکه له هر چا څخه له مقررېدو مخکې امتحان اخلي پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور صادق سپینغر سپوږمۍ هیله زرمتۍ او زه یاسمین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
خرچ شول د کښ چاودی دو دزم کا دتاو دے وی
تاریخ سوکھنا